آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
محترم او اوریدونکو السلام علیکم دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخصوصنه پښتو خبرونه اورئ. نن یک شنبه ده او د 1446 نوې لمریز کال د جوزا یو دشتمه ده چې 2018 میلادي کال د مې 28 نیټې سره برابرې کی د دې سات د خبرونو غټ ټکی.
ترامپ په خپل وینا کې چې په سعودي عربستان کې وکړه د د ترګری پر ضد د مبارزې لپاره د اتحاد غوښتنه کړي. په زابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې 40 افغان پولیس وژل شوي دي او امریکا سعودي ته د 130 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ورکوي.
تاسو به په دې خبرونه کې واورئ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په ریاض کې د څو اسلامي او عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړه. په دې اړه به یو لنډ رپورټ تاسو در واورو. د افغانستان حکومت د منی چې خصوصي سېکټر لیول قانوني حقوقي سنسره مخ دی. د توندوي په ضد د خزو د مدني حقوقو د فعالینو او حکومتي چارواکو په ګډون څلور ورځې کانفرنس په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د ختیځ دون قومي مشرانو د سولې او امن لپاره په جلال آباد کې غونډه وکړه. د قندهار نوی والی په کار پیل کړی. د افغانستان د کورونو او ښارونو د جوړولو وزارت وایي چې بغیر قانوني توګه جوړ شو کارګوټو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په قندز کې یو زیات شمیر ماشومان د نس د چینجیانو په ناروغۍ اخته شوي دي. خلیل خان با تاسو لومړی خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. ترامپ د سعودي عربستان په ریاض ښار کې د مختلفو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړه. ترامپ د اسلامي هیوادونو مشرانو ته وویل چې دغه جګړه د وحشت د له منځه وړلو د هڅې دپاره ده او د ټولو مذهبونو جنایتکاران چې د انساني ژوند د له منځه وړلو لپاره کار کوي د هغې د خوندي کولو هڅه به کوو او دا جګړه د زموږ د هغې ترمنځ ده. دا په دې معنی چې د دغو ستونزو د اسلامي سختدریزۍ او د اسلامي تروریستي ډلو چې هغه الهام اخلي په وړاندې باید د زړه له خلاصه مبارزه وسي. ترامپ وویل چې د بېګناه مسلمانانو د قتلونو د ښځو پر وړاندې د ظلمونو د یهودانو د زورولو او د مسیحیانو د ډلهییزو وژنې په وړاندې باید ټول په ګډه ودرېږو. ترامپ د ترګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د اتحاد غوښتنه وکړه. هغه وویل
I ask you to join me, to join together, to work together, and to fight together, because united we will.
زه تاسو ته وایم چې زموږ سره یو ځای سي چې په ګډه وجنګیږو، ځکه چې کله یو ځای وجنګیږو نو موږ نه ناکامیږو او هیڅوک موږ ته ماتې نسي راکولی. ترامپ وویل په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې افغان سرتیر د خپل هیواد دفاع لپاره سترې قربانۍ ورکړې دي. دغه راز افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دغه کانفرنس کې ګډون کړی او هغه به په افغانستان کې د دولت ضد د سختدریزي وسلوالې ډلې د تمویل او تجهیز او درسونو ته اشاره ورکړي. په زابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنو نښتو کې د دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله وشته. په زابل کې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې 10 بجو راهیسې دغه ولایت د شاجوی ولسوالۍ د مالی پولیسو پر پوستو ډلهییز بریدونه پیل کړل. د زابل ولی بسم الله افغان مل امریکا ژغ آشنا لري ویل چې تر اوسه پورې د 40 پولیسو د وژل کېدو راپور دوی ترلاسه کړی دی. د کابل پولیس وای پرون مازیګر دغه ښار په لویدیځ کې یو المانۍ شزه او یو افغان ساتونکي نه پیژند وسلوال لوخه وجل سوي او یو فلنډي شزه لا درک سوي ده. دا پېښه تیر ورځ د کابل ښار د ومی امنیتي وزید اړوند د درلمان په سیمه کې رامسته سوي ده. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د بشري حقوقو د بنسټونو تر لسو زیاتو فعال شوزو نن کابل ته تللي وي او هلته د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان پر شوزو او میرمنو ژغ وکړ چې د جګړې د منځ وړلو او سولې راوستلو لپاره دې کار وکړي. دغو پاکستاني میرمنو له افغان مدني فعالو شوزو سره یو ځای د افغانستان او پاکستان پر حکومتونو او وسلوالو ډلو ژغ وکړ چې جګړه دې پرېږدي او په دواړو ملکونو کې دې د امن د راوستلو لپاره کار وکړي. د سوریې د حکومت مخالف فعالان ویل دي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د ادلب په صوبه کې په یو ځانمرګه برید کې د یاغیانو 15 تنه وژل شوي دي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د یک شنبې برید چا کړی دی. په برتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې د الحرار الاسلام ډلې لږ تر لږه 15 تنه په دې برید کې وژل شوي دي او دې امکان شته چې د مړو شمېر لوړ شي. د یک شنبې په ورځ په ژوب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر د پښتون قومي او سیاسي غورځنګ مبارز او تاریخ پوه عبدالرحیم خان مندوخیل جنازې لمونځ وسو. جنازې ته په زرګونو خلک او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په ګډون د ګوند مشران غړي پلویان او یو شمېر نورو ګوندونو مشران ورغلي وو. اسرائیل او د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د وسلو اخیستلو موافقه د پاړه چپ خبرګون ورکړی دی. امریکا سعودي ته د 130 میلیارډ ډالر پرست وسلې ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سعودي عربستان ته په خپل لومړني سفر کې له دغه هیواد سره د 130 میلیارډ ډالر پرست پوځي تړونونه وکړل. هغه دا تړونونه د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره لاسلیک کړل. د تړون هدف د سعودي د دفاعي او پوځي وړتیاو لوړول دي. نتنیاهو د دې هیلو او خواهش وښود چې د سعودي عربستان او نورو خلیجي هیوادونو سره به اړیکې ښې شي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اوري. ډیرو قدرمن اوریدونکو او تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د یک شنبه په ورځ د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د څو اسلامي او عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم پکې برخه لرله وینا وکړه. ترامپ د ټیریزم په ضد د مبارزې لپاره د اسلامي ملکونو ترمنځ دیوالي غو وکړ او ویل چې دا جنگ د هغه په وینا د شر او خیر ترمنځ جګړه ده. ترامپ د خپل وینا په پای کې برخوال و هڅول چې په خپل منځونو کې اتحاد وکړي. ترامپ ویل
I ask you to join me to join together to work together and to fight together.
زه له تاسو نه غواړم چې لاسونه سره ورکړی چې یو ځای سره کار وکړو او په ګډه سره د ټیریزم په مقابل کې وجنګیږو. ځکه تاسو پوهیږئ که موږ متحد او یو وسو نو نشو ناکامېدلی او باید چې ناکام نه شو. هیڅوک بالکل هیڅوک موږ او تاسو ته ماتې نشي راکولی. له تاسو نه مننه. خدای دې په تاسې رحم وکړي او هم د ستاسې په ملکونو باندې ترحم وکړي. ټرمپ ویل چې دا جنگ د هغه په وینا د خیر او شر ترمنځ جنگ دی. هغه زیاته کړه چې موږ باید د اصولي او واقعي دریځو لرو چې زموږ له ګډو ارزښتونو او مرامون سره برابري. ټرمپ ځوانان مخاطب کړل او ویل که خپل لارې بدله نه کړه نو ژوند به هم مختصري او بې مفهومه ژوند به تیروي. له ریاض نه د امریکا خبریال هارمن بریډمر په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د ټرمپ نننۍ وینا د اسلامي نړۍ او اسلام په باب د هغه د مخکنیو ویناو په مقایسه باندې ډیره نرمه وه او هغه کوشش وکړ چې د خپلو همفکرو او همنظرو انډیوالانو ګډ ائتلاف جوړ کړي او د مختلفو ادیانو د پیروانو ترمنځ د سولې ژوند غوره کولو باندې تاکید وکړي. ټرمپ په خپله وینا کې د اقلیتونو او عیسایانو او یهودو په ضد د داعش ځینې اعمال وغندل او هغې بربریزم او وحشت وباله. له بلې خوا ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د خپل ملاقات په دوران کې د 130 میلیارډ ډالر په ارزښت دفاعي موافقې لاسلیک کړې دي. سعودي عربستان له متحده ایالاتونو پرمختللي وسلې اخلي او غواړي چې خپل پوځي طاقت پیاوړی کړي او هم له متحده ایالاتو سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې په راتلونکو لسو کلونو کې به په دفاعي ساحه کې د 350 میلیارډ ډالر په ارزښت دوهمه موافقه هم لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ یوه مطبوعاتي بیانیه چې د شنبې په ماښام خپره شوې ده پکې راغلي چې له سعودي عربستان سره به دفاعي موافقو د لاسلیک کولو په نتیجه کې د لسګونو زرو امریکایانو لپاره کارونه پیدا شي او غټ غټ امریکایي شرکتونه به په منځني ختیځ کې د سرمایه ګذارۍ فرصتونه لاسته راوړي. د سپینې ماڼۍ بیانیه وایي چې د سعودي عربستان او د متحده ایالاتو دفاعي تړونونه به د دې سبب شي چې په ګډه سره د خطرونو مقابله وکړي. له بلې خوا د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریک ریکس ټیلرسن وایي چې د امریکا او سعودي عربستان دفاعي موافقې په سیمه کې د ایران د شرارت نه ډک نفوذ د مخنیوي په خاطر ضروری وي. ټیلرسن په ریاض کې د سعودي عربستان د خارجه وزیر عادل الجوبیر سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې دا موافقې د هغه په قول د سعودي عربستان سرحدونو ته متوجه ګواښونه له منځه وړي او په اوږده موده کې به د سعودي عربستان او د فارس د خلیج د سیمې امنیت او ثبات تضمین کړي. ټیلرسن د ایران په جمهور رئیس حسن روحانی باندې هم غکړې چې د خپل دومي دورې په دوران کې د ایران د بالیسټیکي توغندو د پروګرام د ختمولو او د ټیلرزم سره د مرستو د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري او دا هم زم د خبرونه د هم مطلب د افغانستان حکومت مني چې په خصوصي د چې د خصوصي سکتور په برخه کې د امنیت نه علاوه قانوني او حقوقي ستونزې هم موجود دي. په دې اړه د کابل نه زمنګ د خبريال ممتاز بهیر لګلې ریپورت په ګډه واورو.
افغان حکومت وایي د خصوصي سکتور دوامدار پرمختیا او خې حکومتوالۍ په برخو کې بعد د هغه ستونزو د لمنځوړلو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي چې په افغانستان کې د پانګونې او دوامدار پرمختګ په مخ کې خنډ ګرځېدلې دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو د فکری او فزیکی امنیت خوندیتوب ته ژمن دی ترڅو له یوې خوا په دغه هیواد کې زیاتې پانګونې او دوامداره پرمختګ ته زمینه برابره کړي او له بلې خوا له افغانستان څخه د پانګې د ایستلو مخه ونیسي. ښاغلی عبدالله د یکشنبه په ورځ په کابل کې د لوی سرنوالۍ په نوښت د عدالت خې حکومتوالۍ او دوامدارې پرمختیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته وویل چې په دې برخه کې به د ټولو هغو کسانو چې ورسره بې عدالتي شوي غږ واورېدل شي. هغه د خصوصي سکتور مسؤلینو ته په خطاب وویل
حکومت وحدت ملی در کنار شما با بخش خصوصی
د ملي یووالي حکومت ستاسو په څنګ کې دی. زموږ مسؤلین چې په هر برخه کې مسؤلیت لري د خصوصي برخې غږ به ووري. دروازې ستاسو پر مخ پرانیستې دي، خبرې مو اورو. ستاسو غږ څوک دب کولای نشي او ستاسو د مشروع اهدافو د تطبیق په برخه کې چې د دې ټولنې د پراختیا، دوامدار پرمختګ او د ښې حکومتوالۍ سبب ګرځي له تاسو سره ژمن یو.
حکومتداري خوب بشه متحد شئ ممبرایت.
ښاغلی عبدالله دغه راز وویل له هغو کسانو سره چې د پانګوالو امنیت له ګواښ سره مخ کوي او د پیسو لپاره یې اختطاف کوي جدي قانوني چلند وشي او له دغه ډول مجرمینو څخه د ملاتړ او ژغورنې په خاطر به د هیچا خبرې وانه اوریدل شي. د نامنیو او ځاني خوندیتوب د نشتوالي ترڅنګ اداري فساد د افغانستان په قوانینو کې ستونزې او په عدلي او قضایي ادارو کې پر وخت او سمتوګه د پانګوالو د حقوقي ستونزو نسیړل نورې هغه ستونزې دي چې په دغه کانفرنس کې پر لمنځوړلو ټینګار وشو. د افغانستان لوی سرنوال محمد فرید حمیدی ویل که څه هم په عدلي او قضایي بنسټونو کې زیات اصلاحات راغلي خو لا هم دغه بنسټونه په سمتوګه د چارو د ترسره کولو لپاره اوږده لاره په مخ کې لري. ښاغلی حمیدی په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزو ته په اشاره وویل په دغه بنسټونو کې د مالی قضیو سیړل میاشتې او کلونه ځنډیږي چې له امله یې د پانګوالو ورځنۍ چارې زیانمنې کیږي.
سرعت در رسیدگی به اختلافات، مشکلات و منازعات
هغه ول د اختلافات او شخړو او ستونزو په فیصله کولو کې سرعت یو مهمه مسله ده. پنګوال لما او زمالو دوستانو سره چې دلته دی موافق دي چې یو قضیه میاشتې او کلونه نیسی نو له همدې عمله زیاته مهمه ده چې موږ د دغو قضیو د حلولو لپاره هم سرعت رامنځته کړو او هم دقت ترسو حق حقدار ته ورسیږي او عدالت او د قانون حاکمیت په عدالت او انصاف سره عملی شي.
حاکمیت قانون با عدالت و انصاف عملی شود.
په افغانستان کې ناامنی، اداري فساد او ګڼې نورې قانوني او حقوقي ستونزې د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې پانګوال په اسانه کاروبار او پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د افغانستان لوی سرنوال وویل چې په دغه کانفرنس کې به له پانګوالو او نورو اړوندو اړخونو سره ټولې هغه ستونزې وڅېړل شي او ورته د حل لارې چارې وموندل شي چې په دغه هیواد کې پانګوال ورسره لاس او ګریوان دي او ورڅخه کړیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان او پاکستان کې د تندروي په ضد د مبارزې او د سولې راوستلو لپاره د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دوړو هیوادونو د ښځو د مدني حقوقو د فعالینو او دولتي چارواکو په ګډون څلور ورځنی کانفرنس پیل شو. نور تفصیل زمنګ خبريالي لیمه نیازی په ریپورت کې واورئ.
په کابل کې د یک شنبه په ورځ د برابرۍ سولې او دیموکراسي د بنسټ لخوا د خوځې او څلور ورځې کانفرنس جوړ شوی چې پکې له پاکستان څخه راغلي یو شمېر فعالې خځې هم ګډون لري. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان خځینه مدني فعالانې او مخکښې خځې په دې موخه راغونډې شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې له سخت دریځۍ سره د اغېزمنې مبارزې او د سولې په راوستلو کې خپل غږ اوچت کړي او په دې موخه له یو بل سره خپل نظریات شریک کړي. د دغه بنسټ مشر شهرزاد اکبر د کانفرنس په پرانیستونکې وینا کې وویل: دا وایي زه فکر کوم چې په دې برخه کې دوه خبرې ډېرې ښکاره دي. لومړی دا چې زموږ سیمه سولې ته سخته اړتیا لري، دوهم دا چې ښځې د سیمې او هیواد په کچه د سولې په راوستلو کې اساسي رول لري. په دې کانفرنس کې ګډونوالي په دې باور دي چې ښځې تر هر چا ډېرې په جګړه کې زیانمنې کېږي، چې د سولې په راوستلو کې هم باید خپل غږ اوچت کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبې سرابي وویل چې د دواړو هیوادونو ښځې د جنګ او سخت دریځې قربانیانې دي، او دا چې د افغانستان او پاکستان یو شمېر ښځې د سولې په راوستلو کې سره خبرې اترې وکړي او خپل نظریات تبادله کړي، دا د سیمه ییزې سولې په راوستلو کې ډېر اغېز لري. میرمن سرابي په دې اړه وویل: دا چې د دواړو خواوو ښځې دې ته پام وکړي چې ښځې د جنګ قربانیانې دي، نو باید له خپلې کورنۍ څخه سوله پیل کړي. هغه سوله چې له کورنۍ پیلېږي کولی شي ټولنې او بالاخره سیاسي سولې سره مرسته وکړي. د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دواړو خواوو ښځې له کلي څخه تر ښاره ټولې د سولې راوستلو ته ژمنې دي، او دا وزارت په دې برخه کې هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د دې وزارت تخنیکي مرستیال سپوک می وردګ وویل چې د سولې پر راوستلو کې باید هغو ښځو ته ونډه ورکړل شي چې کوم ګروپ ته منسوبې نه وي او په بېطرفانه ډول کار وکړي. دا وایي:
زه خواهش کړم چې د هغو ګروپونه چې په خو د سیاسي فعالیتونه درلودل او یو ګروپ ته د منسوبې وي، د هغو نه تاسو صرف نظر وکړي. دا سکه چې کاملا بېطرفه دي او د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره واقعي سوله غواړي.
له پاکستان راغلی مدني فعال ګلاله اسماعیل وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت او ثبات سره تړلې دي او د راوستلو لپاره باید په ګډه کار وشي. هغې همدارنګه په دې برخه کې د ښځو د ونډې په اړه وویل:
موږ غواړو چې رایو ځای شو او د دې مسلې لپاره، د امن لپاره، په دې خطې کې د امن لپاره یو ځای کار وکړو، ځکه چې پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړل شوی دی. پاکستان کې الامن راتلی شي چې په افغانستان کې امنی، او افغانستان کې الامن راتلی شي چې پاکستان کې امنی، او دا امن به الله راضي چې کله زموږ د دواړو وطن ښځې رایو ځای شي، د امن د پاره لاس اوچت کی، د امن د آواز اوچت کی، خبرو کی، او چې کومه مسلې دی یو ځای درته حل کی.
تیرونه هم په کابل کې د سولې پر راوستلو کې د خزو د ونډې په موخه خزو د سولې پیغام رسون کې په نوم یو درې ورځې سمپوزیم جوړ شو. په دې سمپوزیم کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې خزو د رواني تحمیلي جګړې لوی قربانیانې دي، او د سولې په خبرو کې باید د خزو نظرونه واوریدل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ختی زون قومي مشرانو نن د یک شنبه په ورځ په جلال آباد کې غونډه وکړه او د ولسونو د یووالي او د روان جنگ په ضد د مبارزې باندې ژمنه کړې. دا لومړی ځل دی چې د ختی زون د ولسونو د جرګې په نوم ولسي مشران سره یو ځای غونډه کوي. نور تفصیل ته جلال آباد نه زموږ د خبريال ذبیح الله غازی په ریپورت کې واوري.
ختی زون په کچه دغه نږدې 400 قومي مشران په جلال آباد کې سره راټول شوي او د ختی زون د ولسونو د جرګې په نوم جوړ کړي غونډه کې برخه واخیسته چې پریکړه کړي په ګډه به د سولې راوستو او رواني جګړې د تمامېدو لپاره مبارزه کوي. دغه غونډه د سولې رسنۍ او خي حکومتولۍ په نوم یو دفتر رابللې و. د غونډې د رابلونکې ادارې مشر احمد کومیل خبريالانو ته وویل چې غواړي د دغه شان غونډو له لارې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصلې را لنډې کړي، سیمه ایز مشارکت عام کړي او همدا شان خلک د رواني جګړې سره د مبارزې لپاره وهڅوي. هغه رواني جنگ د ټوپک له جګړې هم خطرناک وباله ویل چې د ټولنې ولو یا برخه د عمدي جګړې قرباني کیږي. له مرکزی حکومت او امنیت شورا نه غواړو چې هر څومره زردي د رواني جګړې سره د مبارزې ستراتیژي چې خوشبختانه د سولې انسټیټیوټ مسوده جوړه کړې ده او امنیت شورا ته سپارلې ده، خو تر اوسه نه ده تدوین شوی. هر څومره چې زر کیږي دا کار باید وشي چې د رواني جګړې سره مبارزه د حکومت او خلکو لخوا په منظم ډول ترسره شي. د ډیرو په باور اوس مهال په افغانستان او خاصا ختیځ کې د رواني جګړې اور تر پخوا تود شوی او همدا لامل دی چې ګڼ زلمی او ان کوچنیان د حکومت مخالف وسلوالو پولیکو کې جګړې ته تیار شوي. د دغه غونډې ګډونوالو هیله ښودلې چې جوړه شوې جرګه به د سولې او پخلاینې سره سره د هیواد د پولو د ساتنې لپاره په ولسي کچه کمپین هم کوي.
د ختیځ ولسونه د هر راسته بیس پر وړاندې په کلکه ولاړ دي او دولت څخه غواړي چې د نفاق عواملو ته اجازه ورنه کړي چې په هیواد کې تفرقې ته لمن ووهي. د ختیځ ولسونه د افغانستان د لانجمنو پولو په شمول د ډیورند د کرخې د موضوع د اساسي او منطقي حل لارو غوښتن کیږي.
د جرګي برخوالو هغه شلمادهی سپریکړلی کوم ولسته چې د قومونو د یووالي نور زنونو ته د جرګي د پراخیدو او افراطیت په ضد د مبارزې ژمنې پکې شوې وي. که څه هم دغه غونډې ته د ختیځو ولایتونو والیان مور بلل شوي وو، څو خلک له چارواکو پوښتنې وکړي، خو یوازې د ننګرهار والی غونډې ته ورغلی و. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د قندهار نوی والی زلمی ویسا نن په خپل کار پیل وکړ. پام وکړئ په دې اړه د قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل را لیکلی رپورټ.
د کندهار لپاره نوی ټاکل شوی والی زلمی ویسا خبرداري ورکړ چې د قانون په وړاندې به د هیڅ چا بې پروايي تحمل نکړي او د قانون د حاکمیت لپاره به اغیزمن ګامونه واخلي. د کندهار نوی والی چې نظامی منصبدار دی، مخکې د پکتیا والی وو او تر هغه مخکې په شمال کې د 209 هم شاهین قلی اردو د کمانډان په توګه کار کړی. نوموړي نن د خپلې دندې د پیل غونډې ته وویل چې د کندهار د معارف او روغتیا پلسوي سیستم به په پښو دري او د غصه پر ضد به جدي اقدامات کوي.
هر څه چې کیږي هغه به د قانون په چوکاټ کیږي. د قانون د چوکاټ د باندې زه نه د چا خبر منم. دا رئیس صاحب جمهور سر قومندان اعلی دی، زما امیر دی، غیر لاغی می شخصي آشنای دی چې هغه راته وای امینه کوم. یو خبره چې می وکړه نه کوم، نو په دې خاطر ستاسو څخه مهله داده چې ځان ته تکلیف مور کوی، ماتم تکلیف مرا کوی، زه د چا په خوله نه کوم. ستاسو ټول مشرانو، ستاسو ټول دوستانو څخه زما هله داده ځان ته زحمت مور کوي.
د کندهار ځای اوسیدونکو له نوي والد څخه وغوښتل چې په حکومتي ادارو کې پراخ اصلاحات او تغیرات رامنځته کړي. د غراز د روژې له راتګ څخه مخکې د کندهار ښار د تنویر لپاره د دوامدار برېښنا برابرې د کندهار د خلکو بل اساسي غوښتنه وه.
او خلک چې د دې یوشتم کارن کې ژوند کوي، دا ټول پروشنایي کې د روشنایي څخه محروم دي چې پروشنایي کې ژوند وکړي، دا به ستر بریاوي.
دا چې د کندهار په مرکز کې یو څو مالیمین لرو یا یو څو مامورین لرو، په دې به موږ تاسو نور اکتفا نه کوو، نور موږ هم بالا خسته یو. تاسو هم همکاري وکړئ، کندهار جوړ چې ښځه نه یې در سره په هغه خدای کې جوړ کړي.
د کندهاري تعلیم یافته ځوانانو لپاره د حکومت په چوکاټ کې کاري زمینه برابرول او دوی ته د حق اولیت ورکولو په برخه کې خاصه توجه پکار ده.
د کندهار مخکنی والی همایون عزیزی سباندې درې میاشتې مخکې د ولایت د مقام په میلمستون کې تر چپی کېدو وروسته دوی میاشتې په هند او فرانسې کې تر تداوی لاندې وو، خو خپلې دندې ته تر بیرته سنیدو وروسته یې هم څو ځله بهر ته د درملنې لپاره سفر نه درلوده. هغه اوس په هالند کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
په افغانستان کې د دولتي ځمکو د غصب او پر غصب شو ځمکو په غیر قانوني ډول د ښارګوټو د جوړولو په حق لري.
د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزارت وایي چې په غیر قانوني او غیر معیاري توګه د جوړ شوو ښارګوټو شمیر له هغو ښارګوټو نه زیات شوی چې په قانوني او معیاري توګه د تیرو 14 کلونو په موده کې په کابل او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جوړ شوي دي. نور تفصیل به د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د دولتي ځمکو د غصب او پر غصب شوو ځمکو په غیر قانوني ډول د ښارګوټو د جوړولو په حق لري رپورټ چې په کابل کې وړم کال د ازادۍ د کور په نوم دی افغان ادارې لخوا خپور شوی ښیي چې په تیرې یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 1,209,000 زره جریبه ځمکه غصب شوي، چې د دغې اندازې په یو برخه په قانوني او غیر قانوني ډول 355 ښارګوټي جوړ شوي. د افغانستان د کور او ښار جوړولو وزیر سیاد سادات نادري نن د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې اکثره دغه جوړ شوي ښارګوټي بوټي یا په غیر قانوني ډول جوړ شوی او یا هم په غیر معیاري ډول جوړ شوی دي.
تعداد شرکای غیر قانوني بسیار زیاد است متاسفانه. یعنی په واقع قضیه میست.
خغلی ندری ویل په غیر قانوني ډول جوړ شو خرګوټو شپیر ډیر زیات دي. لبد امرغه د کزي واقعیت هم دادي چې په غیر معیاري توګه جوړ شو خرګوټو شپیر زیات دي. د غیر قانوني خرګوټو شپیر ډیر زیات دي. د افغانستان ولسی جرګې ته د کابل خروالی په یو رپورټ کې چې د پخواني جمهوري سمیت کزي د کار په دوره کې استولی و ویل شوي چې یوازې په کابل کې د غیر قانوني خارګوټو شمیر له اویو اوړي. د کور او خار جوړولو وزارت ویاند میرمن نیلوپر لنګری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دوی هغه خارګوټي غیر قانوني ګڼي چې په غصب شوو ځمکو آباد شوي وي. د کور جوړولو او د خار جوړولو د وزارت دغه چارواکي وویل چې دغه سی خارګوټي دې وزارت پورې اړه نه لري او د افغانستان د اراضۍ د ادارې تر څارنې لاندې دي او دا ځکه چې په غیر قانوني ځمکو کې بل شوی او د ځمکې مسله د راځي ادارې په صلاحیتونو کې راځي.
وخت شارک میایه کې مجوز دیگیره از وزارت شهرسازی و مسکن.
میرمن لنګری ویل کله چې یو څوک د کور او خار جوړولو وزارت ته د یو خارګوټي د جوړولو د جواز ترلاسه کول لپاره راځي، دغه کس به ټول ادارې پړاوونه بشپړ کړي وي او دغه پړاوونه یو مهمه برخه د راځي د ادارې پورې اړه لري چې هغوی د ځمکې د ارزونې چارې ترسره کړي. د افغانستان د کور او خار جوړولو وزیر وایي چې د غیر معیاري خارګوټو د زیربناو په زیاتولو تر یو حده حل کېدی شي.
په طور مثال شرکای معلمین که از طرف وزارت شهرسازی خط اندازی میشه.
خغلی نظری ویل د مثال په ډول د خونکو خارګوټي چې د خار جوړولو د وزارت لخوایي کارونه پر مخ وړل کیږي، دا موږ په ځری برخو ویشلی دي. خارګوټي و چې د ځمکو موقعیت خو او په خه حالت کې دي، موږ کولی شو د یو ډول زیربناو پر رامنځته کولو سره د خارګوټو اوسیدونکو ته اسانتیاوې برابرې. خغلی نظری وایي چې یو شمېر د دغو غیر معیاري خارګوټو کارونه بشپړ شوي نه دي او همداسې پرېښودل شوي، او درېیمه ډله هغه خارګوټي دي چې په غیر پلان شوو ځینو او حتی په غرونو کې جوړ شوي دي. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان ډیرو خارونو کې کورونو ته د خلکو د اړتیا له امله د خارګوټو د جوړېدو بهیر په ډېرې چټکۍ پرمختګ وکړ، چې ورسره په کابل او ولایتونو کې زورورو کسانو دولتي ځمکې غصب او پرې خارګوټي جوړ کړل. د افغانستان د کور او خار جوړولو وزارت چارواکي دا نه وایي چې دا ځمکې چا غصب کړي او چا پرې خارګوټي آباد کړي. خو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل او ولایتونو کې د ځمکو په غصب کې د افغانو پتی یو شمېر لوړ پوړي ملکي او پوځي چارواکي، یو شمېر سیمه ییز زورواکي او د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر قوماندانان لاس لري.
د شارکونو په نامه باندې، د بلند منزلو په نامه باندې تعمیرات پورته کړي دي. په ځانګړي توګه د کابل کې حتی د مثال په ډول په ټول خوشحال خان کې تاسو یو متر شنه ساحه نه وینئ چې د خوشحال خان د سیمې اوسیدونکي لاړ شي هلته مازیګر تیر کړي، ماشومان پکې ولوبېږي او د صحت لپاره د روغتیا لپاره پکې وګرځي. حتی د جومات ځمکې پکې غصب شوي. تاسو به په کابل ښار کې نوی جومات ونه ګورئ. کوم جوماتونه چې جوړ شوي دي کابل ښار کې ټول هغه زاړه جوماتونه، ځکه د جوماتونو ځمکې هم د خلکو چور کړلې.
خو د افغانستان د کور او خار جوړولو وزارت چارواکي وایي د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو راهیسې د وزارت په تیرو دوه کلونو کې هیچا ته د نوي خارګوټي جوړولو جواز نه دی ورکړی.
د مهمو خبرونو لنډیز: په زابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه سوي، شل تنه افغان پولیس پکښې وژل سوي دي. د کابل پولیس وایي پرون مازیګر دغه ښار په لویدیځ کې یو الماني ښځه او یو افغان ساتونکي د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل سوي او یو فنلنډۍ ښځه لا درک سوي ده. دا پیښه تیره ورځ د کابل ښار د ومی امنیتي وزي اړوند د دارالامان په سیمه کې رامنځته شوې ده. ټرمپ د سعودي عربستان په ریاض کې د مختلفو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړه. ټرمپ د اسلامي هیوادونو مشرانو ته وویل چې دغه جګړه د وحشت له منځه وړلو د هڅې لپاره ده. دا په دې معنی چې دغه ستونزو د اسلامي سختریزۍ او د اسلامي تروریستي ډلو چې هغې له هغې الهام اخلي پر وړاندې باید د زړه د خلاصه مبارزه وسي. ټرمپ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د احتیاط غوښتنه هم وکړه. ټرمپ په افغانستان کې د طالبانو جګړه پر ضد جګړه د افغان سرتیري د خپل هیواد د دفاع لپاره وایستري قرباني ورکوي. اسرائیلو د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د وسلو اخیستلو موافقې په اړه چپ غبرګون ښودلی دی. د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د 110 میلیارد ډالرو د وسلو پلورلو موافقه سعودي کې د ټرمپ د دغه هیواد له یو ورځ مخکې وسوه. د سوریا د حکومت مخالف فعالان ویل دي چې یاغیانو تر ولکې لاندې د ادلب په صوبه کې په یو ځرمرګ برید کې د یاغیانو 15 تنه وژل سوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې د یک شنبې برید تر شا د چا لاس و.
ډیرو محترمو اوریدونکو، زموږ دوهمه
مخصوصانه خبرونه په سوشي بوکی پایته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.